السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې شوي. لټ خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوي درې خبريالان په زندان کې شپې ورځې تیروي. خیر الله پر هر خوس، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. یو شمیر خبريالان هم وایي وروستیو کې وضعیت دومره خراب شوی چې له خبريالۍ زړه تور شوی دي. جزئیات به وروسته په راپور کې واورئ. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شو. ګټه ای دانی وی چې طالبان جون او خزی وسپی له شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې د امریکا او نړیواله ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره سم دستي 93 میلیونه او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. WFP په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خبر کړی، د دې بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکې لوګي په ګډون لپاره لپسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل وخت خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه نور بیا له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونه کړې. د باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربی اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر خوځو او نارینهو تعلیم فرض ګرځول دی او تر خوایل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوای درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراجالدین حقانی د پرونی څرګندونو په اړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی. د دې محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې همدا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ د رواني میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همداراز ویلي چې پوتین او شي به د مارچ په 16 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه ملشي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. خولمړی څورا پورونه د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې رسنوي او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي، خو د طالبانو حکومت وایي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانين د طالبانو له واکمنۍ وروسته بدل شوي، خو د کاب وشتمه د افغانستان په کلیس کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت او طالبان هم وایي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یو اونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یو تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او شپاړس نور هم کرانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبريالانو لګیدلې تورونه نه دی معلوم. ښاغلی کریمی بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لاره وڅېړل شي.
خیر الله پر هر در ولاته خوست مرتضی بهبودی در کابل و
خیر الله پرهر په خوست کې، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوری په پروان کې بنديان دي. پر دې درې یو خبريالانو د لګیدلو تورونه دلایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دی روښانه شوی. موږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیې دي د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. که چیرته پر خبريالانو لګیدلي تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجی شي.
د کاب او وشتمه د خبريال د ورځې په توګه لمړی ځل د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنزل شو. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیری ځانګړې ورځې باطل اعلان کړي، خو دا ورځ مني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویل د دوی حکومت د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې هڅه کوي. خو د دریو بندي شویو خبریالانو په اړه ښاغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم درې نفر چې نیول شوي دي هغه د خبرنګارۍ په وجه نه دي نیول شوي. اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې د څوک نه لري، د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولي وي. کوم کسان چې تاسو یادوي وو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دي نیول شوي، بلکې دوسیې جرمي اړخ لري چې هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان څېړنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې افغان خبریالان د سګنی میلادي کال لپاره له یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نای په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لږه موده کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه 10 موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکزی په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
افغانستان کې خبريال د ورځې لرا رسیدو سره سم په هیواد کې د خبريالانو د وضعیت په اړه له دوی د ملاتړ بنسټونو د اندېښنو په اړه اوریدل د مهم اوریدل چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې پر نیول شویو خبريالانو تورونه باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون د غیزمنتو په مسلې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او د بحث په سر کې ترې پوښتلې چې طالبانو د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال جوړ شوی دا کمیسیون په څه هدف بیا احیا کړی دی؟
طالبانو غوښتي دي چې د دې کمیسیون په ایجاد سره د رسنیو په کار باندې د څار او د هغو په ایډیټوریل کې د مداخلې او په هغو رسنیو کې د نشراتي محتویاتو د مدیریت او مستقلو نشراتو او یا بې پرې نشراتو نه د هغو په انحراف کې استفاده وکړي او د قانون په نامه باندې ځان تداسیو وسیله چمتو کاندي ترسو وکولې شي د رسنیو د نشراتي کار په سرنګوالي باندې خپل ځواکمنه اغیزه ولري. نو تر دې حدا موږ یې فعالیتونه ګورو د دغه لپاره دا ایجاد شوی ده. او تر دې حدا طالبان په دې توانې دلی دي چې دغه هدف کې د کمیشن په ایجاد سره تر دې هغه کمانډو کې او لاسراوړنه ولري.
بومیا صاحب، د طالبانو حکومت خو د افغانستان تقریبا ټول قوانین ملغا اعلان کړی دي، نو دا کمیسیون هم د رسنیز سرغړونو کمیسیون د کوم قانون په اساس فعال ده او فعالیت کوي؟
په هر هیواد کې فرعي قوانین یا سکتوري قوانین خپل مشروعیت یا اعتبار دغه هیواد له اساسي قانون ترلاسه کوي او د افغانستان د اساسي قانون د حکم سره سم دغه سکتوري قوانین هم نور هیوادو ته ورته د خپل د کار ساحه یا د کار ساحې مشروعیت له اساسي قانون ترلاسه کی او دوی هم اتکا په همدې اساسي قانون کې او د همدغه اساسي قانون له حکم سره سم دغه قوانین جوړیږي او نافذیږي. دا چې طالبانو د افغانستان اساسي قانون لغوه اعلان کړی ده یا تعلیق اعلان کړی ده، نو ټول قوانین په اتوماتیک شکل سره له تحرک نه لویږي او ساکن حالت ترسی بیناندی دی کمیسیون ایجاد هم ولو که دوی دی پخانی رسنه قانون په اسناد باندې جوړ کړی، چون خپل قانون په مسکوت حالت کې ده، اساسی قانون په مسکوت حالت کې ده، بینان دغه کمیسیون هیڅ ډول مشروعیت نه لري، یعنی مرجع د مشروعیت نه لري، داسې مرجع نسته چې د کمیسیون خپل مشروعیت ترې نه ترلاسه کړي.
د کمیسیون تر اوسه پورې کوم کارونه کړي او آیا تاسو او د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو لپاره یو مرجع ګڼل کېدای شي؟
اصلا خو د رسنیو په قانون کې د دې کمیسیون ساختار، صلاحیتونه او واکونه او مسؤلیتونه تشریح شوي دي، اما لکه څنګه چې اوس د کمیسیون له غړیونو خبرېږو، خلاف د هغه ساختار د کوم څه د رسنیو په قانون کې تشریح شوي دي او یا درج شوي دي، بنان کوم شی چې د قانون خلاف وي یا د سري حکم خلاف وي هغه قانوني نه سي کېدلی.
او رسته پښتنه بومیا صاحب دا چې په افغانستان کې د خبريالانو ورځ هم دنن چې زله تاسو سره خبرې کوم، په څه ډول یو حالت کې منزل کېږي؟ نه غواړم د خبريالانو پر عمومي وضعیت تاسو رانه وچوي.
زه فکر کوم چې خبريال ورځ نه لري، د روزګار ډیر خراب ده، خبريال د ورځ منزل یو ډول مسخره کول دي چې هلته په افغانستان کې څوک وایي چې موږ د خبریال ورځ لمانځو، یو فورمالیټه به وسي او له دې سټیج نه به بیا په همدې ورځې په نامه باندې یو څه کسانو ته غاښ چای وسي، یو څه کسانو ته به سترګې برګې سي، تر څو لا پخانه خود سانسوري هغه ښه په قوت سره د خبريالانو په ذهن کې ځای ونیسي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر ضیا بومیاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان لږونه سوداګرو مېرمنو په نړۍ کې د افغاني محصولاتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په هدف پروند دوبۍ په یو نندارتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. دوی هڅه وکړه چې د افغانستان د تولیداتو له هغه ډلې د غالیو، ګاڼو او وچ میوې لپاره بازار پیدا کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور جزئیات په دې راپور کې.
د لسکونه افغان سوداګرو مېرمنو په ګډون د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې درې ورځنۍ نندارتون پروند پیل شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دې نندارتون ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه د ویزې او سفر د محدودیتونو لکبله د نندارتون ډیری ګډونوالو مېرمنو لکبله په آنلاین ډول برخه پکې اخیسته و. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانی کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغو مشتریانو ته چې غواړي د خزو د حقونو ملاتړ وکړي د رسیدو لپاره پر یو سوداګریز مارک کار کوي، او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربی اماراتو کې غواړي چې د افغان خزو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي. میرمن کریم وایي هدف د افغاني محصولاتو د صادراتو پیل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی موږ غواړو د سوداګرۍ د خونو لارې د افغان خزو د تولید ځانګړی مارک رامنځته کړو. نو موږ زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شویو محصولاتو د پیرلو لارې له هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د نندارتون ځینو ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو پر ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان پر مات ګډ اقتصاد او د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. اسمه کوهستانی د غونډې بله ګډونواله ده.
قبلا د جمهوریت مو کار
میکردیم، فعالیت میکردیم، دوی کله چې د جمهوریت پر محل مو کار کاو پر خزو محدودیتونه نه وو، خو اوس زموږ پر کارونو یو لړ محدودیتونه وځ شوې دي. مثلا زموږ په شرکت کې ما شاوخوا اتیا تنه میرمنې په دوه برخو کې روزلې، خو اوس زموږ روزنیزا برخه په بشپړ ډول شنده شوې او شمیرې له اتیا تنو څخه شلو ترالوې دلای دی. بازارونه هم ډیر خراب دي، راکړه ورکړه نشته، د خلکو کار او اقتصاد صفر شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغان سوداګرو ښځو سره مرستې وکړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګیدلي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
مننه چې راسره وې. اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی ز په کور کې څوک نه لرم. رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
د کابل اوسنګي اوسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي لواړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانک داري نظام د افغان ملي بانک لپرانستلو سره سم په 1212 هجری لمریز کال کې په کار پایل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانک داري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمیر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدلار څخه کاوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودي وروسته اعلان وشو چې د ونې به 40 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي. بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکو ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وای چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان وخت ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلې.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی موږ ډول شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی مختغه په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زامې شته ورتللې زمو سره ماشوم په کې به باوجو چې ویلې مې دي چې زمو سره ماشوم دی ز په کور کې نو لاره رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت 200 ډالر او بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبرو بار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې او بس وخت بانک یو شرط دی چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی وای موږ ته دا راغلی دی کته اخلی یا غدی کنه اخلی پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسې ته ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دا غسې وخت شوې دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند خستې بیا چې صرفه ده وړې دي 500 افغانۍ موږ نه دي شو په اخلي. بیا بهشته چې بانک ته شکایت کړای بانک موږ شوې چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی خیاطي وي ګنډل وکي له سختو طریقو نه بي چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي او اوس خود خزل لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوي، خلک خپلې پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلی. خلکو دغه دوه ژمي په ډېر سختۍ سره تیرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي، یعنی دا پتن کړي چا پیسې پکاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګری ډیره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوي ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودینه سوی کولای چې له 200 نه ډیر راوست.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمنې له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه دوی ته نسته، په غو دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دی غوې داندې لري هغه هم روزمره نه سیتلای. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضری به امضا کوي او برته به زیاو په ماش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي؟
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لیګل رالیګل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نه شي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت ځنه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه نوبت درنسي. کوم پیسې چې د هلته ښې دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې د هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
ورځې مخکې له دینه چې خپل معاش واخلي د بانک حوال بنیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا نوم په لیست کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو رایستل ډېر سخت شوي دي، خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سو، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسی رایستی سامي. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي، او هغه عادي که کوم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره 1000 روپۍ ماش وی هغه په وزره 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسیږي او خپل ماش ترلاسه کړي. بیا وایي نوبات را ورسید او کوونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
کې د لوس خامخ کې خلکو په تیر بیا میرمنو خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکاري لکليوالو خدو سره وو راتوي، د نوموړي په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وایي ساتي.
په خوا کې خزي خپره دي نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چایو د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې، هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایښت څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپل په کاروبار شولې، خپل د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو، یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروي به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځانته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو داغه نه به لګه مګه دی خو اخو به سره برابرې کړلې زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، داغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چغې تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. داغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانی ولې، یعنی سر زر به رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي، په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماش او تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابله سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار د پاره، او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسې چې اوس خونو ز کولای سم، زما درې خپل لورګان مې دي، دوه مې ګورګان دي، دوه مې د یو رنګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټول تکزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کېږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپله خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت